باشماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو استړی مشي او بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر نن خپل امنیتي سلاکارانو او په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان سره له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر پلان خبرې کوي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالعه درته غوره کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته ادامه ورکړي څو د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او دغه هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. د امریکا ولسمشر براک اوباما کانګرس ته تیره ورځ یوه مصوبه واستوله او پکې دا غوښتنه وکړه چې دته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ځواکونو د استعمال صلاحیت ورکړي. د اوکراین د شخړې په اړه د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو غونډه تر اوسه دوام لري. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته ادامه ورکړي څو د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او دغه هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. سناتور جان مکین تیره ورځ د سنا غونډې ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما باید د عراق په څیر تېروتنې په افغانستان کې ونه کړي. سناتور مکین زیاته کړه که له افغانستان څخه ټول پوځیان ولسمشر وباسي، دغه هیواد به هم د عراق په څیر له داسې ګډوډیو سره مخامخ شي چې بیا به امریکا ته په یوه ګواښ بدل شي. امریکا غواړي چې په افغانستان کې روان میلادي کال لزر اته سو پوځیان وساتي او بیا د 2010 کال تر لومړی خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې پاتې ورسوي. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د تپې د غازو د پروژې پر سر څلور اړخیزې خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د اسلام آباد په غونډه کې دغه پروژې د څلورو ښکېلو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند تیلو او پټرولیم وزیرانو ګډون کړی و. کسام چارواکو دغه غونډې د نتایجو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې د غونډې یو شمېر برخوالو په دې اړه چې آیرې دغه څه باندې 1200 کیلومتر اوږده پایپ لاین د پروژې چارې یو واحد کنسرسیوم ته وسپارل شي او که غړي هیوادونه یې په خپله د عملي کېدو چارې مخته یوسي اختلافات درلودل. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو کار پیل شي او افغانستان په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. ویل کېږي دا پروژه چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي 10 میلیارد ډالر لګښت غواړي. د میدان وردګ ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات له تېرې اونۍ راهیسې روان دي. د سرپرست والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او مخالف وسلوالو ته تلفات اوښتي دي.
د روانو عملیاتو په ترڅ کې چې له تېرې اونۍ راهیسې دي تر لسو پورې زیات وسلوال مخالف دي وژل شوي.
دغه عملیات په نرخ چک او سید آباد ولسوالیو کې روان دي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عربي متحده اماراتو له لوبډلې سره د استرالیا په میلبرن کې مسابقه وکړي. دا لوبه نړیوال جام لوبو ته د تیاری لپاره ده. تر دې مخکې د چمتووالي لومړۍ لوبه افغانستان له هند څخه وبایلله او متحده عربي اماراتو له استرالیا څخه بایللې وه. د کرکټ د 50 اورونو نړیوال جام لوبې د شنبې په ورځ د نیوزیلند په کرسټچرچ ښار کې د سریلانکا او نیوزیلند له لوبې سره پیلېږي چې پای لوبه وي د مارچ په 9 په استرالیا کې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته تیره ورځ یوه مصوبه واستوله او پکې دا غوښتنه وکړه چې دته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ځواکونو د استعمال صلاحیت ورکړي. په دې اړه باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې وویل
The resolution we've submitted today does not call for the deployment of US
کومه مصوبه چې موږ نن وسپارله په هغه کې په عراق او سوریه کې د پلو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه نه ده شوې. په دې کې پر ځکه لکه په افغانستان او عراق کې دی وی بلې جګړې غوښتنه هم نه ده شوې. په مصوبه کې د دریو کلونو لپاره د ځواکونو د استعمال دودې واک غوښتنه شوې ده او په کې د صلاحیت جغرافیا نه ده محدوده شوې. که چیرته کانګرس موافقه وکړي، له دې سره به د جګړې په برخه کې د امریکا د ولسمشر پخوانی صلاحیت چې د عراق تر جګړې مخکې په 2002 کال ورسپارل شوی و لغوه شي. په نوې مصوبه کې د امریکا د ولسمشر هغه واک ته اشاره نه ده شوې چې کانګرس د 2001 کال د سپتمبر 3 مخکې ولسمشر ته ورسپارلی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایران له نړیوالو پیاوړو هیوادو سره د اټومي پروګرام په خبرو کې یوې ګټورې نتیجې ته سترګې په لاره دی. روحانی دا خبره تېره ورځ د 1999 کال د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړه. د وویل ګټه دا ده چې ایران به د ناسمو غیر انساني او قانوني بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې دا ښکاره کړي چې اټومي پروګرام یې شفاف دی. د ایران ولسمشر همدارا ژمنه وکړه چې په دې خبرو کې به د ایران د حقونو دفاع وکړي. روحانی وویل لکه څرنګه چې موږ له خپل استقلال څخه د جګړې په ډګر کې دفاع کړې ده، موږ به همداراز د خبرو د میز پر سر له خپل استقلال څخه دفاع وکړو. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو سره منلې چې په مارچ میاشت کې باید یوې موافقې ته ورسیږي او د جون تر 1 به بیا تړون سره وکړي. د اوکراین د شخړې په اړه د بیلاروس په پلازمینه منس کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو غونډه تر اوسه دوام لري. په دې غونډه کې مشران هڅه کوي چې د دغه لس میاشتنۍ شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر پلان یوې موافقې ته ورسیږي. د بیلاروس په مرکز کې په دې غونډه کې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ګډون کړی دی. تر غونډې مخکې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو وویل چې دا وروستی چانس دی څو د اوکراین په ختیځ کې وضعیت له کنټرول بهر نه شوي وي موافقې ته ورسیږو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو هم ویلي دي چې دا سرمشریزه د اوکراین د شخړو د پای ته رسولو لپاره وروستی چانس دی. دا غونډه په داسې حال کې کېږي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې روانې دي. په دغو جګړو کې له اپریل میاشتې راهیسې تر 5350 ډېر کسان وژل شوي دي او د دې جګړې له امله د موسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت کړکېچنې شوې دي. یو امریکایي وسلوال چې په فیسبوک کې مذهبي ضد پیغامونه خپاره کړي وو د درې ځوانو مسلمانانو په وژنو تورن شوی دی. پولیسو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پیښه د موټرو د پارک پر سر له داوا وروسته رامنځته شوې او ښایي د کرکې پالنې یو جنایت وي. شپږ څلوېښت کلن کرایګ سټیفن هیکس تورن شوی چې د شمالي کارولینا پوهنتون ته نږدې د استوګنې په یوه بلاک کې په ډزو دغه درې واړه کسان چې کلونه یې 22، 23 او 19 ښودل شوي وژللي دي. درې واړه قربانیان د بشري مرستو په پروګرامونو کې ښکېلو. هیکس چې مخکې د جنایتونو سابقه نه درلوده په خپله ځان پولیسو تسلیم کړی دی او له هغوی سره همکاري کوي. د مسلمانانو د ټولنې فعالان د چارواکو غواړي چې هغه د مذهبي کرکې په اساس تورن شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د دې ویر شته چې د مدیترانې په سمندر کې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډکو وړو کښتیو د ډوبېدو له امله به له 300 زیات کسان وژل شوي وي. اکثره قربانیان د افریقا د صحرا د وچې دي چې د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو د جګړې ځپلې لیبیا له سواحلو په کوچنیو کښتیو کې سپاره شوي وو. د اروپا لپاره د یو ان ایس سی آر مشر وینسنت کاشل پرون په یو بیان کې وویل چې دا یوه لویه غمیزه ده او په ټینګه د دې خبرې یادونه کوي چې ډېر هغه کسان به چې د ځان د خوندي کولو هڅه کوي خپل ژوند له لاسه ورکړي که دوی په سمندر کې یوازې پرېښودل شي. تیر کال له 3200 زیات کسان چې غوښتل یې له شمالي افریقا څخه ایتالیا ته ځانونه ورسوي ووژل شول. په 2014 میلادي کال له 1,000 څخه زیات کسان ایتالیا ته رسېدلي دي. اکثره کسان په سمندر کې د سمندري ځواکونو د غزمو او د سوداګرۍ کښتیو لخوا ژغورل شوي وو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا ولسمشر نن له خپلو امنیتي سلاکارانو او په افغانستان کې د ناتو له عمومي قومندان سره له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر پلان خبرې کوي. په افغانستان کې د کورنیو جګړو په ترڅ کې پرون د کابل د افشارو د پیښې د قربانیانو د پیاد یوه غونډه د قربانیانو یاد په یوې غونډه کې تازه شو او ګډونوالو یو وار بیا د انتقالي عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه.
ما اهالی و بازماندگان فاجعه المناک افشار و نیز فعالین جامعه مدنی خواهان بدادگاه‌کشانیدن عاملین این فاجعه بزرگ بشری هستیم.
در دینی عالمان شورا وی در شخلو پر ضد اتل خپل غگ اوچت کرده.
منګه اجرایه قوه نه یو، منګه شریع احکام بیان کړی دي، هم حکومت بیان کړی دي، هم مخالفینو ته بیان کړی دي، هم زورواکو هغه بدبختانو ته چې غوی تیری کوي هم هغوی ته بیان کړی دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، او د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې به واوري چې د افغانستان زندانونه په څه وضعیت کې دي.
وکړه چې دغه قانون نافذ شو، د دې قانون د غوښتنې سره سم چې پر ولایت کې باید خزینه او نارینه مابس په دولت په یو تعداد ولایتونو کې وتوانېده چې محبس جوړ کړي، معیاري محبس جوړ کړي.
د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبره ورسره وسی. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر د هغه د امنیتي سلاحکارانو د ډلې او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان غونډه ده. په دې غونډه کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مسله څېړل کېږي. د راپورونو له مخې امریکا غواړي چې په دې باره کې مخکې تر دې پرېکړه وکړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني امریکا ته ورشي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام ته بیا کتنه وکړي او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل پوځیان له دغه هیواد وباسي. واشنگتن پوسټ رسمي خبر ورکړی دی چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه د ملي امنیت ډله بنن دا موضوع وڅېړي. د راپور له مخې ولسمشر اوباما به شایي په دې برخه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ته واک ورکړي چې امنیتي وضعیت ته په کتو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام جوړ کړي. د سپینې ماڼۍ په غونډه کې به جنرال کیمپل هم برخه واخلي. په سپینې ماڼۍ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ولسمشر اوباما ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې هغه ستیر وطن ونه کړي لکه په عراق کې چې وشوه. سناتور مکین د سنا غونډې ته وویل کله افغانستان ټول پوځان ولسمشر وباسي، دغه هیواد به هم د عراق په څیر له داسې ګډوډیو سره مخامخ شي چې بیا به یې ګواښ امریکا ته متوجه وي. امریکا مخکې هم له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو په پلان کې بدلون راوستی و. په ډسمبر کې د امریکا دفاع وزیر کابل ته ولاړ او هلته یې اعلان وکړ چې 1300 پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي. په دښمنه کې د پوځیانو شمیر تر پخوانی ژمنې زر تنه زیات و. د ډیپلوماټ په نوم خبرونه څرګندوي چې په ډسمبر کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ولسمشر له غوښتنې سره سم دا پریکړه وکړه. خو ډیپلوماټ خبرونه د دفاعي چارو د څیړونکو په وینا لیکي چې دغه اوسنی حالت به بیا هم د امریکا د ولسمشر په دې عزم کې بدلون را نولي چې د 2018 کال په لومړیو کې په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ رسپانې د سپینې ماڼۍ د یو مسول خبرې راخیستې دي چې وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو غوښتنه کوي یا د هغوی د شمیر له ډېرېدو سره مخالفت کوي په خپله خبره ولاړ دي او په دوی کې زیاتوالی یا کموالی نه دی راغلی. اوس یوازې د پوځیانو د ایستلو پر شمیر خبرې کیږي او د ولسمشر د امنیتي چارو د سلاحکارانو ډلې دې ته پام دی چې پسرلی را روان دی او په افغانستان کې د جګړې موسم را رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوی نومول شوی وزیر اشتن کارتر چې کله تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خپل پلان تشریح کاوه، نو وی ویل که چیرته کانګرس د ته د اعتماد رایه ورکړي دی غوره ګڼي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر جدول له سره غور وشي. ویل کیږي چې امریکایي چارواکي په دې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په اړه پریکړه مخکې تر دې وکړي چې افغان ولسمشر اشرف غني امریکا ته ځي. واشنگتن پوسټ لیکي چې اشرف غني به د مارچ په میاشت کې واشنگتن ته ولاړ شي.
په هاین ال کې د سیاسي یو پخوانی چارواکي خبرداري ورکوي چې له افغانستان د امریکا د محدود شمیر ځواکونو له وتلو وروسته بل ویدیځ هیوادونه له کابل سره د مالی مرستو په کولو کې پاتې راشي او افغانستان به یو اربیا د سخت دریځو پر ځای بدل شي. رابرت گرینر چې په 2001 میلادي کال د طالبانو د پرزیدو د مهال خاطرې په یو کتاب کې چاپ کړي اندېښنه لري چې د سوریا او عراق سخت دریځ ممکن افغانستان ته مخ کړي او هغه ټول پانګونې او پرمختګونه به چې په تیرو 14 کلونو کې د لویدیز د میلیارډونو ډالرو په لګښت په افغانستان کې شوي ځای شي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د سی ای ای یو پخوانی رئیس خبرداري ورکړ چې له افغانستان د لویدیزو ځواکونو لوتلو او نورو خواوته د لویدیزو هیوادونو د پام له اوشتلو سره دا خطر شته چې افغانستان یو وار بیا د سختریزو پر ځای بدل شي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای د اسلام آباد د څنګه پخوانی رئیس او د افغانستان په اړه د یو نوی کتاب لیکوال رابرت گرینر وایي دا هیواد کې شي د هغو جهادیانو په پناه ځای ووي چې اوس په سوریه عراق کې جنگی شي. د خاطرو کتاب چې په کندهار کې اته اتیا ورځې نومیږي د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو د مهال تجربه بیانوي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې رابرټ ګرینر د نیو امریکا د تحقیقاتي انسټیټیوټ له لوري په یو ترتیب شوی غونډه کې وویل ویل شم چې په افغانستان کې د سختري زو ځالبه دا ځل ممکن تر پخوا چې د سپتمبر د 11 نیټې پر مهال و زیاته خطرناک وي. د وویل که له افغان طالبانو د پناه غوښتنه وشي دوی به خپل متحدان که هغه پاکستانی طالبان دي یا نور سخت دریزي لکه د اسلامي دولت وسله واله ډله رد نه کړي. په پاکستان کې د سی آی ای دغه پخوانی مشر زیاته کړه په پاکستان کې دننه ځینې ډلې شته چې په اسلام آباد کې پر حکومت حملو ته وقف دي، دوی له دې کاره لاس نه اخلي. د ګرینر په وینا طالبانو ته هر شی دوه رنګه ښکاري، تور او سپین، آیا په اسلام کې حکم شوی او که نه دی. د تاکید وکاوه چې طالبان به هغو کسانو ته شاوان نړوي چې د پولي ورهاخوا له ایدیالوژیکي یا نظریاتي پلوه له دوی سره یووالی لري. ګرینر وایي چې په دې باور نه لري چې طالبان به نړیوالو تروریستانو ته نه ووایي، نو که دوی په زیات شمېر کې سیمې ته یو وار بیا راغلل هماغسې چې ویره یې شته بدې نتیجې به ولري. د ګرینر په کتاب کې په 2001 میلادي کال د امریکا له حملې د ملا عمر د روغ وتلو او د حامد کرزي د نږدې وژل کېدو پیښې هم تشریح شوي دي. د دا موضوع هم څرګنده کړې چې د سپتمبر د 11 نیټې له حملو وروسته د پاکستان په یوه هوټل کې د طالبانو دوهم نمبر مشر څرنګه د ملا عمر په ضد کودتا ته وهڅاوه، خو د کودتا هڅه ناکامه شوه. په پاکستان کې د سی آی ای پخوانی مشر دا هم وای شک لري چې له طالبانو سره دی د سولې د خبرو هڅه بریالی شي، ځکه چې د په وینا طالبان لا هم باور لري چې حکومت پرځولی شي او بیا په کابل کې واک ترلاسه کولی شي. د ګرینر په وینا طالبان تیار نه دي چې سیاسي رول ولوبوي او په پارلماني سیاست کې برخه واخلي.
چی خواهد بود چلی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل کلزیمای زور است
یا بیش و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین له دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
نن په دې پروګرام کې د ملي وحدت په حکومت کې د پخوانیو مجاهدینو د ونډې پر موضوع خبرې کیږي. دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان چې ډیر کلونه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په موده کې د اوبو او برېښنا د وزیر په توګه دنده ترسره کړې راپورته کړې ده. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. په افغانستان کې د کورنیو جګړو په ترڅ کې پرون د کابل د افشارو د پیښې د قربانیانو یاد په یوې غونډه کې تازه شو او ګډونوالو یو وار بیا په دې هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو غوښتنه وکړه. د قربانیانو یو شمېر کورنیو او مدني فعالانو وویل تر هغو پورې چې په کورنیو جګړو کې ښکېل کسان محاکمې یا عدالت راکاږل شوي نه وي په افغانستان کې به عدالت هیڅکله هم تامین نه شي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د دلوی 22مه نیټه د کورنیو جګړو له امله په افشارو کې د لسګونو عامو خلکو له ډلې زو وژنو سره برابر ده. دا ورځ هر کال د کابل د افشارو د اوسیدونکو او یو شمیر مدني فعالانو لخوا د هغوی په یاد لمانځل کیږي. سږ کال هم د چهارشنبه په ورځ دغه مهال د جګړې په لسګونو عیني شاهدان، د قربانیانو د کورنۍ غړي او مدني فعالان په افشارو کې په دغه جګړه کې د وژل شوو کسانو په قبرونو راغونډ شوي وو او غوښتل یې چې د دې وژنو عاملین محاکمه شي. د غونډې یو ګډونوال سلطان بیگزاد رسنیو ته وویل د جګړو د قربانیانو کورنۍ غواړي چې عدالت پلی شي.
مونږ د سیمې اوسیدونکي د افشارو غونډې د بدې پېښې کورنۍ او مدني فعالان د داسې غټې پېښې د عاملینو محاکمه غواړو تر څو د دې ناورین قرباني شوو کورنیو ته یوه اندازه عدالت رسیدلی وي.
دوی وایي د افشار غونډې د غټو پېښو له عاملینو سره د بشري حقونو ملي بنسټونه په یوازې ځان څه نشي کولی، بلکې د نړیوالو بنسټونو مرسته په دې برخه کې ډېره مهمه ده. پوره 22 کاله وړاندې چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې وې، د هیواد د نورو ځایونو په څیر کابل هم په امن کې نه و او د هیواد د مرکز په افشارو سیمه کې ډېر خلک ووژل شول چې کورنۍ یې ادا کوي. دا کسان په جګړه کې دخیل نه و. که څه هم د افشارو په سیمه کې د وژل شوو کسانو کره شمېر نه ده معلوم، خو ویل کیږي چې په دې پیخه کې تر 300 پورې کسان وژل شوی دي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان وایي د هیواد حالاتو ته په کتو دا سخته ده چې د کورنیو جګړو عاملین دې محاکمه شي. مدني فعال برکت الله رونق ازادي راډیو ته وویل ښه دا ده چې دا عاملین په تاریخ کې ذکر شي تر څو خلک یې وپیژني او په وړاندې یې کرکه راپیدا شي.
باید د دې مسئله عاملین په ښه توګه د تاریخ لپاره روشن شي. خوازه ده د خلکو لپاره خوازه ده د افغانستان په تاریخ باندې لیکل شي په رسمي توګه دا کسان د قتل عام اساسي کسانو.
له دې وړاندې حکومت بیا ویلي چې د ټولنیز عدالت پلي کول یې په پروګرامونو کې شامل دي او تر ډیره به هڅه وکړي چې په ټولو برخو کې حق حقدار ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک وایي د کورنیو جګړو او د افشارو غوندې د غټو پیښو عاملین تر ډیره معلومې څیرې دي، خو حکومت کله هم د هغې په اړه څه اقدام نه دی کړی او نه هم تر اوسه په دې اړه څوک محاکمه شوي دي.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې تر اوسه ناکراری دوام لري. د افغانستان کې د شخړو په ترڅ کې اکثرا ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي. د هغو انتقادونو په ځواب کې چې وایي د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا په هیواد کې د شخړو په اړه اکثرا چپه پاتې شوي، د دې شورا چارواکو وویل چې تل یې د شخړو په تیره بیا د هغو شخړو په ضد غږ اوچت کړی چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې ډیری خلک د وسلوالو طالبانو او ځینو نورو تروریستي ډلو د حملو پر وړاندې چې اکثره قربانیان ملکی خلک دي، د افغانستان د عالمانو د شورا په دریز انتقاد کوي. خدا شورا وای د مخالفینو هر ډول حمله چې ملکی خلک پکې وژل کیږي په کلکه غندلې او د اسلام خلاف ګڼلې ده. د دې شورا ویاند مولوی محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام په ظلم سره د ونې د یوې پاڼې پرې کول هم ناروا ګڼلی، پاتې شو انسان چې قتل یې ستره ګناه بلل شوې ده. خاغلی حلیمی وویل د علماو شورا د دې حملو وژنو او زور زیاتیو په وړاندې تل غږ پورته کړی دی.
منګه اجرایه قوه نه یو، منګه شریع احکام بیان کړی دي، هم حکومت بیان کړی دي، هم مخالفینو ته بیان کړی دي، هم زورواکو هغه بدبختانو ته چې غوی تیری کوي هم هغوی ته بیان کړی دي. د منګه موقف ارشاد او دعوت او هغه اسلامي اساس کار کول او خودل دي خلکو ته او دمو په هر وخت کې کړی دي. هیڅ وخت د علماو شورا په دغو موضوعاتو کې چوپ نه ده پاتې شوی. په فرض جهاد کې هم د ماشومانو د ښځو د سپینګیرو وزل ناروا دي.
خاغلی حلیمی دا هم وویل چې د علماو شورا سربیره پر دې چې د مخالفینو په حملو کې د ملکی خلکو له وژلو سره مخالفت کړي، بلکې د دې ترڅنګ د ښځو پر وړاندې زور زیاته او پر دوی جنسي تیری هم ناروا ګڼلی او د مخنیوي لپاره د اجرایي ارګانونو پر اقداماتو تاکید کړی دی. د افغانستان د عالمانو د شورا د معلوماتو لمخې دا شورا د هیواد په سلور دیرش ولایتونو کې د مشهورو دینی عالمانو له استازیو جوړه او په ټولو ولایتونو کې سانګې لري. دا شورا وایي دوی د یو مهالویش سره سمې جلسې کوي، تبلیغاتي پروګرامونه جوړوي، د رسنیو له لارې خپروي او خپلو ولایتي سانګو ته سپارښتنې کوي چې د هر ډول ناروا او زور زیاتي پر وړاندې د خلکو د پوهولو لپاره د غونډو او جماعتونو له لارې تبلیغات وکړي. خدا افغانستان ډیره خلک وای چې مخالفینو په هیواد کې لکابو دیار لسکلونو راهیسه د هیواد پر ضد داس یو جنگ جاری ساتلې چې هر ورځ پکې د خزو او ماشومانو په ګډون ملکی خلک وژل کیږي. خدا علما او شورای پر وړاندې غږ نه دی پورته کړی. د کابل خار یو تن وسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه علم خان میګ علما او شورا خانه خلاص ویان نشي کوله، ډاریږي له شانور فشار د پیباندې هغه خلاص خبر کولای نشي خلکو. علما او شورا راتروس کار نه ده کړی.
د دې خار یو بل وسیدونکو وایي چې دینی عالمان کولای شي چې په دینی تبلیغاتو مخالفین له جنگ څخه سولې ته رامات کړي او د دې ترڅنګ په ټولنه کې خلک له ناوړو کارونو زور زیاتی او تشدد څخه رورګلوي ته راوګرځوي.
شیر خان یار د علما او شورا په دې مسله هیڅ نه ده کار کړی. باید چې وایي چې ټول سره ورونه یو اسلام ده، یو قرآن ده، او باید چې د ورورۍ لاس یو بل ته سره ورکو پوسپې او دا جنگ ختم شي.
کارپوهان وای افغانستان یو اسلامی هیواد دی، خلک په دینی ارزښتونو کلک ولاړ دي، د دینی عالمانو درناوی کوي او خبرې ښې مني. دوی وای د هیواد روانو حالاتو او د مخالفینو حملو ته په کتو سره د دینی عالمانو دنده ده چې د دې ستونزې هوارې ته زیاتې هڅې وکړي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
اوس ازادی رادیو اوری، ازادی رادیو ټوله اوس ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کنسلګرۍ څانګه پرانستله. دا له دیارلسو کالو وروسته اقدام د دې لپاره شوی چې د دې وزارت د چارواکو په وینا هدف یې د بهرنیو پانګونو د جذب په هدف ترسره کیږي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین هم دا اقدام د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګټور بولي. نور تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د پنګونې د پراختیا په هدف د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت لخوا د کابل د حمید کرزي په نړیوال هوایي میدان کې یو قونسلي دفتر پرانیستل شو. د دې وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل د چهارشنبې په ورځ د دې دفتر د پرانیستل کېدو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا اقدام به د هیواد د اقتصادي پراختیا لامل شي. نوموړي وویل هغه بهرني پانګوال چې غواړي په افغانستان کې پنګونه وکړي او په هیواد کې د افغانستان سفارت یا قونسلي چارې نشته، نو کولی شي چې د دې دفتر له لارې ویزې ترلاسه کړي.
دا نهایت د دې لپاره ډیر مهم دی چې بهرني پانګوال افغانستان ته راشي او په دې هیواد کې پانګونه وکړي. د دې دفتر جوړېدل یوه اسانتیا ده، البته په هغو هیوادونو کې چې موږ قونسلګري نه لرو او بهرنیان نشي کولی چې د سفارت نمایندګۍ او یا هم قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي. اوس مهال موږ د کابل په هوایي میدان کې دا دفتر پرانیستی دی او په راتلونکي کې به نورو هوایي میدانونو کې هم ورته اسانتیاوې برابرې کړو.
ښاغلی عاطف مل وویل چې دا دفتر د هغې کړنلارې له مخې جوړېږي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت په غوښتنه د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترتیب او د افغان ولسمشر لخوا تایید شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې قونسلي دفتر له لارې د سوداګرو او بهرنیو پانګوالو سربیره د نړیوالو سازمانونو کارکوونکو، خبریالانو او امنیتي برخو کارکوونکو ته هم ویزې ورکول کیږي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي د دې دفتر له پرانیستل کېدو هرکلی کوي او وایي چې دا به د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې مهمه ونډه ولري. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
یک اساس عمدی برای
اقتصادي پراختیا لپاره دا یو ښه اساس دی. دا اقدام به د ویزو د اخیستلو لپاره اسانتیا رامنځته کړي او یو ډیر ښه چانس هم دی، ځکه چې موږ امنیتي ستونزې لرو او بهرني پانګوال افغانستان ته د راتګ لپاره زړه نه ښه کوي. نو موږ ته پکار ده چې اسانتیا ورته برابرې کړو.
د نوموړي په وینا د محل ډیری هیوادونه په ځنګړي ډول مالدیف د پنګونې لپاره ویزې معاف کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چارواکو په وینا بهرنیو پانګوالو لپاره دا ډول اسانتیاو برابرول کولی شي چې د هیواد په اقتصادي پراختیا کې مهم رول ولوبوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د څمکنیو له ولسوالۍ څخه لیکي چې افغانستان ته باید ډیر ژر د ګازو پایپ لاین راورسیږي تر څو خلک ترې ډیر ژر استفاده وکړی شي. شریف الله شرافت د کونړ له غازی آباد له ولسوالۍ څخه لیکي چې موږ له حکومت څخه غواړو چې د کونړ د برېښنا پروژې عملي کار پیل کړي. محمد نیسا د ارزګان د ګروزګان ولایت د ګیزاب له ولسوالۍ څخه لیکي چې جمهور رئیس اشرف غنی څخه هیله کوو چې ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي او هغوی د بهر ته د کار لپاره واستوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې په یو شمېر نړیوالو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې د افغانستان د زندانونو پر وضعیت خبرې شوې دي، او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې دوهمه دو ژوند په شیبو کې پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې درته خپرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د سنادي پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکن وايي امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته ادامه ورکړي، څو د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او دغه هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د تپې د ګازو د پروژې پر شرط څلور اړخیزې خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د اسلام آباد په غونډه کې دغه پروژې د څلورو ښکېلو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند تیلو او پټرولیم وزیرانو ګډون کړی و. تکل شوی د سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عربي متحده اماراتو له لوبډلې سره د استرالیا په میلبرن کې مسابقه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته تیره ورځ یو مسوبه واستوله او پکې دا غوښتنه وکړه چې دته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ځواکونو د استعمال صلاحیت ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له نړیوالو پیاوړو هیوادو سره د اټومي پروګرام په خبرو کې یوې ګټورې نتیجې ته سترګې په لار دی. د اوکراین د شخړې په اړه د بیلاروس په پلازمینه مینسک د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو غونډه تر اوسه دوام لري. په دې غونډه کې مشران هڅه کوي چې د دغې لس میاشتنۍ شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر پلان یوې موافقې ته ورسیږي. یو امریکایي وسلوال چې په فیسبوک کې مذهبي ضد پیغامونه خپاره کړي وو، د درې ځوانو مسلمانانو په وژنو تورن شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د دې ویره شته چې د مدیترانې په سمندر کې د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکو وړو کښتیو د ډوبېدو له امله به له 300 زیات کسان وژل شوي وي. که غواړی خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک. د ایران ولسمشر په تهران کې د اسلامي انقلاب کلیزې ته د خبرو پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې له نړیوالو سره باید د اټومي لانجې په اړه موافقې ته ورسیږو. خو د ایران دننه یو شمېر کړۍ دې موافقې ته اندېښنه لري، او په امریکا کې هم ځینې چارواکي په دې ټینګار کوي چې له موافقې وروسته هم باید پر ایران یو شمېر بندیزونه لګول شوي وي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په استناد له احمد شیبر اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره ورځ د اسلامي انقلاب د شپږ دیرشمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل موږ د جګړې په میدان کې له خپل استقلال څخه دفاع وکړه، او د خبرو پر میز به هم له خپل استقلال څخه دفاع کوو. د ایرنا خبري اژانس په وینا روحانی د خپلو خبرو پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې د اټومي لانجې له خبرو سره یوازې د ایران د ملت دښمنان مخالفت کوي. ویل کیږي چې د ایران او د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو او جرمني له خبرو سره د ایران دننه ځینې کسان مخالفتي او اندیشنه لري چې شایل نړیوالو ځواکمنو هیوادو سره د اټومي پروګرام په برخه کې روحاني ځینې مسایلو ته غاړه کیږي. بل لورته په امریکا کې هم یو شمېر چارواکي د ایران په اړه اندیشنه لري. د امریکا په اساسو جرګه کې د تروریستي فعالیتونو د کمیټې مشر تیت پاو وویل
ایران must be held accountable for its state sponsorship.
ایران باید د دې لپاره مسؤل وګڼل شي چې دولت یې د تروریستي فعالیتونو مرسته کوي. په دې برخه کې باید د دې لپاره غیر پاتې نشو چې ایران له موږ سره د اټومي وسلو د پروګرام د زیاتېدو له امله خبرې کوي. تیت پاو هغې غونډې ته د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبرې کولې چې نوم یې و د ایران نړیوال ګواښ. د استماعي غونډې ته تیت پاو دا هم وویل چې د اټومي لانجې د هواري سربیره باید پر ایران یو شمېر بندیزونه په خپل حال پاتې شي. که چیرته د خبرو له لارې بندیزونه لرې شي، نو باید یوازې هغه بندیزونه وي چې د ایران له اټومي پروګرام سره ارتباط لري او له تروریستي فعالیتونو سره تړلي نه وي. زما له نظره که دا بندیزونه لږ هم وي، باید کله هم لرې
نشي.
ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه امریکا، چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره منلې ده چې د مارچ تر اخیره یوه موافقه وکړي، او بیا د جون تر پایه روسیې موافقه سره لاسلیک کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
روسیا پلان لري چې په دې هیواد کې بهرنیو ډیپلوماتانو او د نړیوالو سازمانونو کارکوونکو ته له مالیو پرته مغازې پرانیزي، او دا مغازې د پخواني شوروي اتحاد د وخت مغازو ته چې په بهرنیو آثارو به پکې سوداګانې کېدلې ورته دي. د مسلې تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له جنقا الکوزین اورو.
له دوو لسیزو زیاته موده کېږي چې د بیریوسکا مغازې په روسیا کې له منځه تللې، خو دا هیواد غواړي په مسکو کې اوسیدونکو بهرنیانو ته د عصري او بهرنیو شیانو د پیرنې ورته مغازې پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له صدر اعظم دیمتری مدویدف نه غوښتي چې په مسکو کې ډیره بهرنیو ډیپلوماتانو او د نړیوالو سازمانونو کارکوونکو لپاره دي د مالیې یا ټکس نه د معافو مغازو په جوړولو غور وکړي. لافروف د دسمبر په 19مه یو لیک کې لیکلی و د دې ډول مغازو په جوړېدو به د مالی زیان او په روسیه کې بهرنیو سفارتونو او ماموریتونو ته د موادو رسولو د ځنډ مخه ونیول شي. تر اوسه نه ده څرګنده چې روسیه به دې مغازو ته د لویدیځو هیوادونو مواد هم وارد کړي او کنه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د کرملین د مداخلې له امله د امریکا او اروپایي اتحادیې د بندیزونو په غبرګون کې اګست میاشت کې د لویدیځو هیوادونو واردات بند کړل. د شوروي اتحاد د ړنګېدو وروسته په روسیه کې بهرني مالونه پریمانه موجود و. د روسیې د اقتصادي پراختیا وزارت هم تایید کړی چې دوی ته په مسکو کې د مالیې یا ټکس نه د معافو مغازو د پرانستلو وړاندیز رسېدلی دی. که چیرې دا وړاندیز ومنل شي، شخصي کمپنۍ به دا ډول مغازې پر مخ بوزي، خو د بهرنیو چارو وزارت مربوطه یوه کمپنۍ به نظارت کوي. د شوروي اتحاد په وخت کې به په دې مغازو کې نادره او کمیابه غذایي خواړه، الکهول، چاکلیټ، د کور لوازم او نور وسایل پلورل کېدل، خو حکومتي کارکوونکو او خبري رسنیو به په اړه زیات څه نه ویل. عادي خلک پوهېدل چې په دې مغازو کې اصلي شیان پلورل کېږي او جکپوړي حکومتي چارواکي ورڅخه ګټه اخلي. په دې مغازو کې به یوازې په ډالرو سودا کېده او عادي خلکو ته هم ممانعت نه و. د دې مغازو په اړه په پخواني شوروي اتحاد کې هر ځای خبرې کېدلې، حتی په سندرو او موزیک کې هم یادونه کېده او ټوکې هم ورباندې جوړ شوې وې. یوه ټوکه داسې وه چې د روسیې د لرې شمال یو سړی مسکو ته راځي او کله چې بیروسکا مغازې ته داخلیږي، شاوخوا ګوري چې ټول غربي شیان او مواد پکې دي. سمدستي د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. شوروي اتحاد د 1980 لسیزې په وروستیو کې د بیریوسکا مغازو تړل پیل کړل، او دا هغه وخت و چې د وخت جمهور رئیس میخایل ګورباچف بدلونونه پیل کړل او په ملي خبري رسنیو کې د ټولنیز عدالت غږ پورته کړی و.
په همدې راپور سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واورئ، د اساسي او بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ چې پکې په افغانستان کې د زندانونو پر وضعیت خبرې شوې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 پیوري. په دې خبرونه کې په هیواد کې د محبسونو او همدارنګه د بندیانو د وضعیت په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمدزی را سره ملما دی. احمدزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره مننه. زموږ په خپلواک سره سلامونه هم لیکلي مې د ازادي راډیو ډېر معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوو.
لکه څنګه چې د بشري حقوقو کمیسون په هیواد کې د محبسونو وضعیت څخه څارنه کوي، کراته وایي چې په افغانستان کې د دغه محبسونو وضعیت څه ډول دی؟
په افغانستان کې کله چې لنډمهاله اداره جوړه شوه، یعنې په کال 2018 کال کې، په افغانستان کې د محبس وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و. د جنګو له امله ډېر محبسونه استن وران شي او ویجاړ ول. ډېر ولایتونه کې محبس نه ول، خو ورو ورو اوس موږ په ډېرو ولایتونو کله چې دغه قانون نافذ شو، د دې قانون د غوښتنې سره سم چې په هر ولایت کې باید ښځینه او نارینه محبس وي، دولت په یو تعداد ولایتونو کې وتوانېده چې محبس جوړ کړي، معیاري محبس جوړ کړي. لکه موږ چې زه اوس فعلا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر مسؤلیت لرم، دایمه په کاري سایه کې لوګر ولایت استن محبس نه درلوده، په کانټینرو کې به بندیان ساتل، په میدان وردګو کې په یو کرایي کور کې په یو تاکو کې بندیان ځای په ځای ول، په همدغه ترتیب په کاپیسا کې په کور کې او پنجشیر کی او پروان کی هم محبس ول ولی د نور دولتی ادارو په خونو کې بندیان ځای په ځای ول. خو اوس موږ ملنه کې مرغه چې په لوګر کې یو نوی محبس جوړ ده، دغه تیر هفته کې موږ یو کارکونکی لار د لوګر د ولایت محبس نه څارنه وکوله. دغه محبس واقعا یو معیاري محبس ده چې د محبسو او د تکلیفونو د شرایطو سره سم جوړ شوی ده، چې په دې کې ټول هغه اسانتیاوې چې باید محبوسینو ته په نظر کې ونیول شي د دولت هغه په پام کې نیول شوي دي. اوس موږ په میدان وردګو کې محبس جوړ شوی په کابل کې محبسي مرکزي محبس د پلچرخي محبس جوړ شوی، ترمیم شوی چې هغه ویجاړ و اوس جوړ شوی ده. صرف اوس موږ په کاپیسا کې او په پنجشیرو کې موږ محبس نه لرو. نور ولایتونه کې مبدا البته یو تعداد نور ولایتونه کې چې موږ د کاري ساحې نه وتلي دي، په یو تعداد ولایتو کې جوړ دي خو په بعضو کې جوړ نه دي. لس پنځلس ولایتونه کې اوس هم محبس نه لرو.
بله درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوتنی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو مو د حکومت خایښ لرو چې مو د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د قانون لمخې باید د هیواد په ټولو ولایتونو کې هم د نارینه او هم د خزینه بندیانو لپاره محبسونه موجود وي، خو اساس په وینا په ځینو ولایتونو کې محبسونه نشته او بندیان په شخصي ځایونو کې یعنی په کرایي ځایونو کې ساتل کیږي. کراته وایي چې په دغه شخصي ځایونو کې د بندیانو لپاره چې کوم اسانتیاوي باید موجود وي شته یا نه، او همدارنګه د بندیانو بشري حقونه په دې محبسونو کې څومره رعایت کیږي؟
په هغه ولایتونو کې چې محبس جوړ شوی د دولت له خوانه څه ناڅه اسانتیاوې شته، ولې ستونزې ورکې نه دي. او په هغه ولایتونو کې چې محبس په کرایي خونو تعمیرو کې یا دولتي نورو ادارو کې ځای په ځای دي، ستونزې لا زیاتې دي. مثلا یو کور د یو فامیل د غړو لپاره جوړیږي چې دوه درې څلور خونې ولري، درې سوه څلور سوه نفر ساتل په دغه کور کې بې د شکه دې ته ډېر یو مشکل کار ده او محبوسونو ته ډېر سودمند کار ده، یعنې ډېر زیانونه لري. یو اساسي مسله چې د افغانستان د دولت هغه کاری زفتیا و اساسی کاری زفتیا بلکی گی اگه داده چه تا افغانستان ده محبس و او ده تقریب زیون و ده احکام سرسم پا افغانستان که ده محبس و او ده تقریب زیون و ده اساسی ده برای ده محبس و ده عالی شورا لخوانه کی گی چه پده عالی شورا که تقریبا ده نهولاس و ادارو و موینان پشمول ده افغانستان ده بشری قون خپلوا کمیسون ده لوی سنوالی ده ستری محکمه ده وزارت معرف ده سیعت عمی ده انجمن ده وکلای مدافع ده کورنوی چارو وزارت پخپلا ده عدلی وزارت د ملي امنیت استازي د دوغو ادارو استازي ګډون لدی او د قانون د وختن سره سم دغه عالی شورا باید په هر درې میاشت کې جلسه جوړ کړي ترڅو د دو په واسطه باندې هغه اساسي ستونزې چې په محبس کې لیدل کیږي دغه د حل لپاره په جمعي توګه دوی وظیفه واخلي او په راتلونکي جلسو کې دغه په اړه باندې باید رپورټ ورکړي. ولې له بعد مرغه تقریبا دوه کاله چې د عدلي وزارت سره دغه د محبس مسؤلیت وو هغه وخت او سلو پنځه کاله کېږي چې اوس د کورنیو چارو وزارت سره ده، تقریبا شپږ او کاله کېږي چې د کورنیو چارو وزارت په دې نه ده توانېدله چې یوه جلسه هم دایره کې د محبسو د عالي شورا چې په هغه کې د محبسو د ستونزو په اړه باندې بحث وشي او د حل لارې ورته پیدا شي. چې ما غوښتنه د کورنیو چارو محترم وزیر ته چې جناب علمي صاحب اوس مقاله شوی ده، د نه اعلانیم چې د دې په خاطر د دې په راتګ باندې یو احساس پیدا شي چې د کورنیو چارو وزارت کارونه د قانونیت په پلور باندې سقول کېږي، چې د پدې وټوانیږي چې په اوله قدم کې د محبس ریاست دنده ورکړي چې تر څو دغه غونډه جوړه کړي او په هغه کې د دولتي اړوند ادارې چې دوی کړنې په مستقیم او غیر مستقیم توګه د محبس سره تړاو لري هغه احساس مسؤلیت وکړي او موجود ستونزې د حل لارې پیدا شي.
آیا په محبسونو کې د بندیانو دوسیه په خپل ټاکلي وخت څرل کیږي یا نه؟ او همدارنګه کراته وایي هغه بندیان چې د بند موده پوره کیږي په خپل وخت د دوی د خلاصون په برخه کې اقدام کیږي نه
متاسفانه په افغانستان کې د محبسو اداري په دې نه دي توانېدي چې دوی دغه اداري ترتیب او تنظیم د شو او د فایلو داسې منظم چې په هغه ټاکلي وخت کې کله چې یو بندي نیول کیږي فیصله په وخت زمانو سره مابست نه دي او که مابست هم دي د مابست ادارو د کارکونکو د غفلت په نتیجه کې هغه د شو سره ذمہ کیږي لاندې عمل مونږ کله کله وینو چې یو تعداد بندیان بند پوره وی ولې په میاشتو میاشتو اضافه شي چې موږ دغه دوه هفته مخکې د دې یو غټ مثال په دې اکل لرو چې موږ استاد مابست لرو په دې البوم باندې یو څه سره مخامخ کیږي چې د یو کال بند سره محکوم وو او هغه میاشتې نه زیات د اضافه بند اضافه شوی وو در حال چې د قانون د حکم سره سم کله چې یو بندي خپل هغه ټاکلې بند موده په مابست تیروي نو هیڅ مرجینی چې کله چې د سلور شاتو لپاره د په مابست کې وساتي ولیدغه کس اوو میاشتې په مابست کې وساتل چې بل اوو میاشتو شخص مخبل په دې اړه باندې یو مکتوب مخام د لوی سنوالي ته نوښته کړ چې هغه د لوی سنوالي د محترم سرپرست صاحب د احکام سره سم د موضوع نظامی سنوالي ته مواجه وبل اخره دا موضوع مکتوب ولیکل چې نو تر اوسه مو زم ډاډوان نه چې دا نفر خلاص تک وسم په مابست کې پاتې ده دا په خپل یو جرم ده د افغانستان د جزا قانون د 208 ماده د حکم کوي کچیر یو موظف د خدمات عامه په یو بندي باندې اضافه د اغنه چې د محکمې په حکم کې تصفیه شوی د جزا تطبیقوي هغه علاوه په دې چې باید د مسلک ترچی تر درې کال پورې باید په جزا باندې محکوم شي اوس ما اله د دغه کس پاکه باندې د او میاشتې په مابست کې اضافه حبس پاتې ده یو دوه وری ما یا وری ما بسن ولی سن ولی ته معرفي کړی د خلاصون لپاره بیا سن ولی بیت لیکل چې تاسو دونه ضمانت وکړي چې دغه دلیل د سن ولی او دغه دلیل د اداري د مابست پولچخي اس نو قانوني مبنا نه لري دي په خاطر چې کله چې سړی بند موده پوره شون واغه مکلف نه ده چې دولت ضمانت ورکړي ضمانت یعنی څه دا دغه غوښتن اصلا قانوني مبنا نه لري او ځې لمنیم چې دغه موضوع په اړه باندې چې هڅه په دې موضوع په اړه باندې سالنګري کړی چې د 208 مواد د احکام سلسم هغه تر ادي تقریبا نیولش
ډیره زیاته مننه کوم ودان درنو وردونکو خبرونه هم د پات رسیدي تر بیا مو اعلان
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علی السلام مور و
د مهترلام بابا زیارت ته ډیر جنیا او میرمن راځي هغه د دل
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسله نه یو شخصیت دی راغلی د جهاد کړي بابا جهاد کې د شهید شوی دی
په نننې خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمرشیدی به درته وړاندې کړو
عزتمنو اوریدونکو د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځ څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنوونو پوښلای دی د زیارت ګرځپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یو لوی او بل کوچنی ګمبد تر سترګو کیږي په د زیارت کې د نن نشنیونی خپرې مان دي یو عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صفه جوړ شوی چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي، په مسجد کې دننه بله ګنبته ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی، او ویل کیږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلارو.
تر کومه ځای چې ما خپله مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلار و. د ده میرمن قینوش نومې ده، هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1424 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولیخ نیکۍ اختوخ نومېده، او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهېږم یارد و. مشران چې کله کیسه کې وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته، ډېر شمېر خلک د مهترلمک بابا او د ده د ورور نورالام رحمت الله علیه او یوه خور یې وه چې هغه بیبي هاجره نومېده، د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ ده راغله، او دغلته په بېلابېلو ځینو کې مېشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي، د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې، او په عین حال کې به یې خلکو ته دین هم ښوده، د دین دعوت به یې هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی و چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی و چې اوس نشته، نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله داسې کیسې کوي چې سلطان محمود چې دغه وخت یو حاکم و، په خوبونو کې به مهترلام بابا لیده چې دی برحقه پیغمبر دی، او دلته په دغه سیمه کې بې سرنوشت په دشتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یوه ښکلې ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی، خلک ورته راځي، د لرو لرو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته یې راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحقه پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی، او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا او د ده د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان ښخي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکرخیل او فیض احمد خان، او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښت او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده، د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسی ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چې لغمان ته کله لاړ شو، د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکي عائشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنج شنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي، او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي، عائشه وایي
د مهترلام بابا زیارت ته ډېر نجونې او میرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي، او د زیارت کې چې دی یو ځای یو دانه سوره دی، دوی چې د خپل پړونی هلته گزاروي. کله چې دا پړونی خپل گزار کینو، دا پړونی چې کله د سوري ته نه نوځي، دا نه نو دیو دا فکر کوي چې زمونږ هیلې به حتمان پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت انجنې یا میرمنې خطاب کوي. او مهترلام بابا زیارت کې ډېر ښکلي ځایونه هم دي، ډېرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډېر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمان او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډېر باتور، بزرګ او ټول کمال وښیي، نو نور ورته وایي چې څه مهترلام بابا خو نه یې. د مهترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمان اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړې. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوی او ورور چې جلال الدین نومېده، د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، دا تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پې کوي. دای بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره، د دې لپاره د نوونو د کارلو، د بوټو، د دې مسایلو، د جلال الدین پینه دوه زمن او یو لور د زیږي. دوه زمن یو نازنه میږي، یو حمزه،
کمن گوتا سوس لرو چی نازخیل او همزخیل دا قومونه دی همه غونه بیا پاتیکیږي او نازخیل او همزخیل دی وسم شتدی نازخیل او همزخیل
د مهترلام بابا د زیارت پاړه باورونه چې دی الته کوم اندونه موجود دی خلک ولی ورسی
د مهترلام بابا زیارت خلق ډیر عقیدت لري د هر خواست لپاره دی راځي دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی د جهاد یې کړی بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی ما تر څومره معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر د حوض سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی شاشجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډېر اوږد سوری دی او د دې نه دا د سادر ایستل ستونزمن کار وي که نه چې دی او سادر څنګه باسي درته څنګه څوک یې لوله کوي څوک په یو بل تخنیک څوک یو بل تخنیک دا سادر دی سوري نه باسي تر کومه چې ما ته خو فکر کوم دا اکثرا دا ښځې کوي او مونږ ورته نه یو ورغلي نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوري نه چې د شاک سادر اپل او وویستل شو کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او فکرونه دي
دلته ډیر خلک راځي اوس هم د پنجشنبې جمعې په ورځ یا د شنبې په ورځ خلک راځي ځینې دلته میلې کوي ځینې د سوال لپاره راځي دلته پیسې هم طبیعي ده چې راځي دغه پیسې کومې خواته ځي څوک یې اخلي بیا چیرته مصرفیږي
دا اوس ډیره لویه پروسه ده پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجي شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مې په هر کال کې حکومت دغه د دغه زمانې تر ظاهر شاه د زمانې تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول دلته به لنګر وو ګوري دلته بیا سیستم دی سیستم داسې دی چې د هغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي بیا د هفتې ورځ روزه پورې د ښځو ورځ بله خبره ګوري د دې لپاره یو لخته چې ډېر د لرې ځینې د لیشن د سیند نه مثلا همدغه ملتونه همدغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژې نازخیل او همزخیل دي د جلال الدین د اولاده ونه دا خلک پې اشر کړی دی که نه دوی یو ډېر لرې ځینې یو لخته یې راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دا خو یوه دښته ده ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته یې راوړی دی نو دغه پیسې چې راټولی کی په دې وړو وړو مسایلو لګی مثلا جماعت فرش اخلي مثلا ځینې ترمیمات د دغه وی مثلا اوس کوې ورته وی سم مثلا اوس لخته اند اوس وبو بیان لري
تاسو سارتیا ګوري څه باید دلته وشي ترڅو هغه ستونزې چې اوس تاسو موجود دي دال منځه لاړ شي
اوس ګوري سرک نشته که سرک جوړ شي خلک بشاید سخی سے بغونی بده کابل و داده د ټول افغانستان نه به خلق راضی وته مثلا د خصوصا د پسلی په وقوس نوروز میله شته هم ته غزي چې جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي دلته هم جنډه پورته کیږي په نوروز کې ته وبو مشکل ګوره د یو ځل څو سوا کلن ونی دا ټول یو چې جواد مجاهدینو په وخت دا ځکه چې وبو هغه وبو چې مثلا د مغسین نه دلنګر د لشن سین نه راتللې دا وبو په بند شو اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته وبو جاری راشي ځکه په کوی باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټول سیمه وبو کې دا خو لوی باغ دی او دا ونی بیرته په وچې دودي
د لغمن ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمید الله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلام صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی نوموړی وایي
د پنجشنبې په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به یې ګرم بازار جوړ کړی و دا خاص بازار و نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل او دغه پخوا داسې یوه اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا تویل کنه چې لوی لوی چنې به پریخي وي وړي خيسته پړګي به پسر کړي خيسته خيسته طالبان بو دی به بیا اتونونه کول غزل به ویلي او د دې ترڅنګ به بیا یو بل دود چې وغه غومبر چې ورته وای کنه به ډېر ډېر خيسته غومبر واه او په دې خيسته غومبر کې بیا ډېر خيسته هغه غګونه کول د غومبر ترمنځ بیا او دی به بیا دغه وخت یو کاسو د ملا حیات په نام دی ډېر خيسته غزل ویلي په خپل غږ کې
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي
او اوریدونکو د وخت ناخوالو د غزیارت هم پامان نه دی پریخه او ځینی برخی ویجاړې شوې دي ونی وچې شوې او د بول قحطی سره مخ شوې دي او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوګو ملګرو نننې خبرونه مو هم دومره وه. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تربیا خې چاري.
تاسو هم کولای شئ چې خبري الشی او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبري الشی
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.